وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې وروستۍ هغه څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه مو د هلمند له امنیه قمندان سره مرکه کړې. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ښځو او د اساسي او بشري حقونو دوه ځانګړي پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو خبرونه په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوې ده تاجکستان د مې په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې بدلون راوړي، خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اورې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي، او د کابل مزار شریف پر لوی لاره کې ترافیکي پیښې 2 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه د داعش ډلې 4 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ وویل چې په دې نښته کې 4 وسلوال طالبان هم ټپیان دي، خو تر اوسه دغو ډلو په چین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداري ورکړ که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انور الحق هدي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زموږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي، نو داریږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په وړاندې پرتې ستونزې مني، خو د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخابات به د روان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له سم مدیر رئیس غیر مسؤوله وسلوالي ډلې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري.
زمونږ دولت نه جدیده خواهش کوو چې هغه ډلې چې د نن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید د دغو معلومات هم وشیخ شي. آیا دغه طالبان دي که طالبان داعشان دي؟
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډي همغږي ترسره کیږي. او د کابل مزار شریف پر لوی لاره په جنوبی سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 وژل شوي او نږدې 10 نور ټپیان دي. د سالنګ امنیه قمندان ضیاءالرحمن هاشمي وایي چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې د جنوبی سالنګ د خاکي پل په سیمه کې رامنځته شوې. د افغانستان اړوند خبرونه بهرین خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د امریکای پوځي بو بریګډال د دوسیه تعقیب پرون وزندول شو. دا قضیه چې له عسکري څخه د نوموړي د تیښتې په اړه ده، په دې خاطر وزندول شو چې مدافع وکیلې پټ اسناد نشوي ترلاسه کولی. د امریکا د استیناف جنایي محکمې د بوګډال خلاف دوسیه وزندوله. بوګډال په 2009 میلادي کال په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی و. څارنوالانو د محکمې له قاضي وغوښتل چې د بوګډال مدافع وکیل ته د 300,000 مخه پټو اسنادو د لیدلو پریکړه بیرته واخلي. قاضي تیرونی د بوګډال مدافع وکیل ته د دغو اسنادو د لیدلو امر کړی و. ټاکل شوې ده چې تاجکستان د مې په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه وکړي. ټول پښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو د په جنوري کې راوړل، د ولسمشر لپاره لږ تر لږه عمر چې 15 کاله و 150 کلونو ته راټیټ کړ، او په دې توګه د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لار پرانیسته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یو بل لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شوه، 13 کلن رحمان ته چې له 1922 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو، او همداراز د او د ده د کورنۍ غړیو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. عراقی صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راولي، او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټکنوکراتان وکماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړه، وویل
الى تغییر وزاری جوهری ليضم شخصيات مهنيه.
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم، په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم په پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي، چې له کبله حکومت ولی کمزورې شوې او خپل بی پالنه ډېره شوې ده. د روسیې د طبیعي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکتیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیې د تیر کال په اګست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قاره د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و، او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکتیک د تل لیمونوسوف ریچ او نورې برخې له دې قارې سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي، او دغه هیواد د تیلو د ایستلو په شان فعالیتونه پکې کولی شي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بانکي مون د ماموریت دوره د 6 کال په پای کې بشپړې شي. بوکوفا په داسې حال کې نومول کیږي چې په دې اړه اټکلونه او اوازې تودید چې له 1999 میلادي کال را پدې خوا له 8 نارینه وروسته به یوه ښځه د ملګرو ملتو سرمنشي شي. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یوه الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولویده، پیلوټ او په کور کې 2 مړه شول. انډونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپورو بې درکه شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له وروستیو څرګندونو له سره موافق دي چې ویلي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی.
د سی آی ای رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم، او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات هم له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د هلمند امنیه قمندان وای په مرجع او سنگین ولسوالۍ کې عملیات ښه مخته ځي.
تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼي عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او د ساحو نه قواوې عبور کوي.
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې بیا د امنیو د زیاتوالي له امله د بیا رغونې سترې پروژې په ټپه درېدلې دي.
اوس دا ډېر وخت کېږي له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. ده
په پکتیا کې یو شمېر دیني عالمانو هڅې پیل کړي چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکورې د خپلولو مخه ونیسي.
افراطیت امون په دین کې بالکل ذہن لري نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزو او د اساسي او بشري حقوقو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولس جرګې یو شمیر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له ورستۍ څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت سږکال له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر تېره ورځ د هغه هیواد د سنایوي کمیټې ته وویل چې د افغانستان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. خو د چارو یو شمیر څېړونکي د اټکل په ځای نه بولي، وایي چې حکومت باید مخکې له مخکې چې دا اټکل رښتیا شي خپل ژمنې عملي کړي، هغه ژمنې چې دوی له خلکو سره کړې دي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافق نامې د ملي شورا او انتخاباتو په اړه د حکومت شمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامیو په اړه باورونه یې ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د غویواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته تو په دې کې شک نشته چې حکومت د سیاسي ناکامیو له ګواښ څخه تیریږي.
د سی آی رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې د مونږ اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې، دا به په سیاسي ناکامۍ باندې دا فعلی حکومت مبتلا شي. زه مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په وینا کې ټینګار کړی چې سیاسي امپالنه په افغانستان کې د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازموینو سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالف ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. په دې غونډه کې د امریکا د نظامي استخباراتو د ادارې مشر وینسنس ستیوارد بیا ویلي چې طالبانو په وروستیو جګړو کې د افغان حکومت د کنټرول ساحه محدوده کړې ده. افغان حکومت په رسمي توګه تر اوسه د امریکایي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي دا اټکل سم نه بولي، وایي چې افغان حکومت لا هم د پاملرنې وخت لري. له دې ډلې یو سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې څه اندېښنې شته، خو دومره هم نه چې افغان حکومت له یو سره له زوال سره مخ وي.
شاید د اندېښنې د ملي وحدت حکومت له امله وي چې دوی په تېر یو نیم کال کې ونتوانېده چې یو له بل سره په سیاسي لحاظ جوړ راسي او یو ګډ سیاسي دریځ خپل کړي. هغومره اندېښنه چې دوی بیان کړي هم نشته، خو تر یوې اندازې پورې اندېښنې شته. د ملي وحدت حکومت باید هغه موافقتنامې عملي کړي چې په اړه یې جوړ جاړي ته رسېدلې او په ګډه پرې نښتي چې حکومت په روان کال کې له سیاسي انزوا سره مخ شي.
له دې وړاندې امریکایي نورو چارواکو ویلي چې په افغانستان کې ممکن په 2018 کال کې جګړې پراخې او د دې هیواد ځینې سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بقا ته د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مرکزي ادارې د مشر د اندېښنو په باب مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ورسره موافق دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز د امریکا متحدو ایالاتونو ته هم د هغو اندېښنو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات له امنیتي پلوه ورسره مخامخ دی. وړاندې په خپرونه کې په دې برخه کې د هغه له اندېښنو مو هم خبر وو، خو بیا هم د افغانستان د سیاسي او امنیتي موضوع کې تمکیږو. د هلمند امنی قومندان وایي په مرجع او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه عملیات له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي. د ورسته وکړه سنگین او مرجی په ګډون د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی دی. په دې اړه زموږ همکاري مرزی احمدزی له ښاغلي سرجنګ سره مرکه کړې او په سر کې د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
اوس
کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې موږ پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپل عملیات ته دوام ورکړی دی. او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم او تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای بجای شوي دي او د لارې پوستې هم جدید پراسوی دي چې هغه باندې کار روان ده او د مرجی لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې پراسي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوي دي او څه وخت به پای ته ورسیږي او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته وختي دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوي دي او تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼي عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغه ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له 40 نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ په شاته دي او دوی اوس د جنگ مقاومت نه لري، توانمندي د جنگ له لاسه ورکړې ده او د مالیبې له صفه زیات خارج شوي.
سرجنګ صاحب، که تاسو وایئ چې په دغو عملیاتو کې خو ملکي کسانو ته هم د ځانی او مالی زیان رسیدلی ده او یا نه د غوی ژوند خوندي دی؟
موږ په دغو سیمو کې دا جنگ هم چې دوامداره سوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موضعګانې نیسي او د هغو ساحو نه پیرونه کوي. زموږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخته ځي او په همدا وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای دی.
سرجنګ صاحب محترم، دغه بهرني ځواکونه هم هلمند ته رسیدلي دي، له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي، مرسته کوي یا که روزنه مشوره ورکوي؟ او بل ته مخالفین چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي، ستاسو په آن به څوک دوی تمویلوي؟
کوم نوي ځواکونه چې دي، ائتلافي ځواکونه دي، هغه هم یو څه راغلي دي او په قولي اردو کې څنګه تلته جای بجای شوي دي په شوراب کې، او دوی اوس موږ ته صرف مشورې راکړي او موږ حمایه کوي. دوی موږ سره په جګړه کې، په مخامخ جګړه کې سهم نه لري. او مخالفین چې دي، دغه د پاکستان او ایران له خوا را تمویلېږي او ډېره یوه لویه کرښه د هلمند په څنګ کې لري چې هغه دوی په مخ پرانیستې ده او دوی کولی شي په ډېر ازاده رفت و ضبط وکړي او ځان ته مرستې او کومکونه را وغواړي. او بل د بین المللي مافیا هم دلته لاسته، ځکه چې مخدره مواد دي دلته، دغه په خاطر هغوی هم دوی سره ډېر کومک او مرسته کوي.
د هلمند امنی قماندان عبدالرحمن سرجنګ بیا هم په هلمند کې پاتې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. په هلمند کې د جګړې قماندان او د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. قاسم سلامل پرې رپورټ لري.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په کچه د لومړۍ درجه ناامنه ولایتونو په کتار کې یادیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالۍ پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستۍ کې دغو جګړو یو وار بیا زور اخیستی دی او آن د اندېښنې رامنځته کړې چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لاسته سقوط وکړي. د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبري په لاس کې لري، دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې په پراګنده توګه جګړه ده، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلي قهرمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي، څو ورسره ټوله شاوخوا ولایتونه یې ناامنه سي.
ایران او پاکستان د بشلابند فرامن کې چې په ساته ملکونه، حتی عربي بازي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته، په دې جګړه کې زی داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان ویل چې دا مهال دولتي ځواکونه خلکو ته د ذهنیت ورکولو او چریکي عملیاتو باندې بوختي او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له درنو وسلو څخه کار اخیستل دي. خو ښاغلي قهرمان دا ونه ویل چې د هلمند په وروستی عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم افغان لوري ته څومره تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري، د فبروري تر وروستۍ پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي چې ویل کېږي ماموریت باید د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشورې وي. نهر سراج، سنگین او مارجا د هلمند له ناامنه ولسوالۍ څخه دي چې دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو با صلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت درسونې په هدف هلمند ته واستول سي. دا چې ولې په هلمند کې جګړه زور اخیستې ده او د وسلوال مخالفینو لپاره اهمیت په څه کې دی، هم د پښتنې د پوځي چارو لکارپو باري ارس څخه وکړه.
دا څنګه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري او کووس هلته چې فشار ډیر وارد کړي هم وی علاقې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو ول چې یو ستراتیژیک مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته هغه څه چې لازم و پاملرنه نه ده سوې. خو د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان د هلمند د سقوط احتمال رد کړ، ویل چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې هم د ناامنۍ وضعیت والی د بیا رغونې پر پروژو ناوړه اغیز کړی دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ناامنیو د بیا رغونې لوی پروژې په ټپه درېدلې چې له امله یې په سلګونو کسان په تېره بیا ځوانان بېکاره شوي دي. په اړه زموږ سیمه ییز خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیا رغونې یو شمېر لویې پروژې بندې شوي دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د نامنویو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړي پاتې دي.
ما چند پروژه های زیر کار داشتیم، کندنکاری زاوری ارباب کول بود، این پروژه ما فعلا متوقف است، پل است و سرک است، کندنکاری
یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شاملې وې چې د بیلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښت یې $2 میلیونه و. قریشی همداراز وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از پروژه ها 3 نفر 4 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروند کې بیش از 100 نفر مصروف کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغه پروژو کې له 40 تنو نیولې تر 100 تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي او د امنیت پر اوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړو. اوس دا ډیر وخت کېږي له وخته چې دا جنګونه شروع سوي دي، ناامنیګانې شروع سوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته ده، نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سه چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او ناامنیو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو اوریدل اوس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له وجود مخام تر وو بجو اوریدل شي له وو بجو رسه په همدې څپو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه مهیروي په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو هڅه پیل کړي چې د ځوانانو له خوا د افراطیت مفکوره د خپلولو مخه ونیسي. دوی وایي چې عالمان په دې برخه کې خر رول لوبولی شي. د اوت پان پری رپورت لري.
دا پکتیا یو شمیر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي ورستر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم
افراطیت موږ په دین کې بالکل ذہن لري. نبی علیہ الصلاۃ والسلام په احادیث کې ډیر شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم چې هغه په عبادت کې هم افراطیت ته نه منې کړی. لکه یو واقع ډیر مشهور ده چې دوی صحابه کرام نبی علیہ السلام ته لاړل، یو ویل چې زه ټول عمر روزه نیسم، بل ویل چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویل چې زه ټول شپه ویښ وسېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، تاسو باندې کوي، بلکې زه د تاسو نه زیات لاله تعالی نه ویریدونکی یم، خو خوبم کوم او عبادت هم کوم.
دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخورو سره په شریکه دی وجه طرحه جوړه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوی هم په دې اړه وویل
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو راټیټکو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو لارې، د پانتون لارې، د مکاتبو لارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق داد اکانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه بداوي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې لخر کېدو څخه وژغوري. دا د په خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنا په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې د دې کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې د معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهلي شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې ده په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. دا پکتیا مدني فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د خراتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال خالد احمد حبیب وویل
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دی ځای ته په کتوې دی دوی دغه پریکړه چې د پتادول کې د ژوند لپاره یې کړی ده ډېره ګټوره بولم. او مدني فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغه سې نورو برخو ته چې اسلام یې په اړه حکم کړی ده او خلک ترې ناخبره دي، پاملرنه وکړي او هغه د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلم یار امیری د شکمش له ولسوالۍ څخه لیکي چې په جګړې کې له دریو اړخونو افغانان وژل کیږي. یو طرف ته چې ډیر زیان اوړي هغه ملکی کسان دي. عبدالولی نیکمل د هلمند نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې په هلمند کې هوایی او ځمکني عملیات دواړه دوام لري. حکمت حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې د افغانستان د سولې مخالفین په کور دننه او بهر شته. زما په نظر د سولې د هڅو د مخه باید د دغو کسانو د ناوړو هڅو مخه ونیول شي. دغه راز نثار احمد له کندهار په خپل پیغام کې لیکي چې په کندهار کې هم جګړو زور اخیستی. له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې زما پیغام واوري. احسان الله بارک د هلمند لشکرګاه څخه بیا لیکلي دي چې په دې ولایت کې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي، باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیم اتسو اتل شمیرې لارې مو موږ ته راستولي او تاسو ټولو مننه ټول پیغامونه نشو درته لوستلی خو هرومرو په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځو او د غراز د اساسي او بشري حقونو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي، خو له دې مخکې بیا هم عصمت سروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهار راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې څلور غړي وشل شوي دي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. د کابل مزار شریف پر لوی لاره په جنوبی سالن کې د ترافیکي پیښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیری مسؤولو وسلوالو ډلو په فعالیتونو اندېښنه ښکاروي. د امریکایي پوځي بوب ریګډال د دوسیې تعقیب پرون وځنډول شو. تاکل شوه د چې تاجکستان د می په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه وکړي. ټول پښتنه د دې لپاره کېږي چې ولس مشر امام علي رحمان د تل لپاره ولس مشر وي. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکاو چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکټیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او په کور کې دوه تنه مړه شوي دي.
او سم په مکلیتو اقتصادي خبرونو ته
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د څه باندې درو اویا میلیونو افغانیو په ارزښت دوه دېرش پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پروژې د هرات ولایت په دوه دېرش کلو کې عملي شوي چې 14,200 نوي کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې اوه د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کرنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پانا جاتے وی چی دغه پروژو په عمل کول سره به سلګونو بیروزګار کسان ته د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د فواید می وزارت وای چی د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د مواد راوړل او امنیتی ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابر لوړ کړی دي. د فواید می وزیر محمود بلیغ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چی د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټانډرډ نه دي او په دې برخه کې ل لوړ پړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دي.
در مجموع مې خدمت شما ته وکړم. بله قیمت ما متاسف
په مجموع کې بل زه غواړم تاسو په خدمت کار کړم چې بیا نسبت د گاونډیو په پرتله لوړ ده او په گاونډیو هیوادونو کې د سړکونو سټانډرډ سو برابر لوړ دی.
بسیار بسیار بلندتر است متاسفانه.
د شغلی بلیغ په خبره ک حکومت خپل د سړک جوړونې سټانډرډ مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وای په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنې صنعتکاران اندیشمن کړي دي. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې په صنعتي پارک کې د تلورن فاز نمبرو پیسې څلور کال مخکې حکومت ته ورکول شوې وي، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه پکې کیږي او نور خلکو ته توضیح شوې دي. د شغلی خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسای دراشته باید دغه نمبر د دغه ادارې لخوا توضیح شي، خو اوس مهال مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توضیح پیل کړی ده او صنعتکاران یې اندیشمن کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو وهنې اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغانۍ یو نوی پله، یو ایرو او اوی افغانۍ یو لاس پله، یو پاوند اتنوی افغانۍ او اتیا پله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لاس پله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ یو شپته پله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ یو شل پله او زر پاکستانی کلدار 422 افغانۍ.
له سبهون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته ورسیږي او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د امریکا د سنا د سنا مجلس یوې غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلیپر په وینا متحده ایالات په بیساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسیې د ځپونکي بهرنۍ کړندلارې له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړه چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای سي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل ځ باندې 50 کلنه کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلې لکه څومره چې د هیواد نن ورځ ورسره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د دې په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس ته حمله لاري په 2014 میلادي کال کې متحده ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای سي. داعش په حمله کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څنګه لري او نور ګروپونه هم در څرګندېدو په حال کې دي او په یو نړیوال تهدید بدل شوې ده. دوی په تیرو 1500 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګنشمیر حمله کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپل پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا پر تله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بیگانې څرګندوي چې د داعش بهرنی فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږترلږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي. د تیر کال په پرتله لږترلږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شای په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورنی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلیپر وویل د کورنی تروریستانو له امله به شای په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلیپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخت چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې وي افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پېښ کړی دی. د په وینا قهرجنه او بې باکه روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
درڅ د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز تاسو د سټوډیو نه اوري. یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرا سي محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیفخانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو تور کړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په اوس هم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغسې غیر معیاري ځای کې دغه خپله یو ستونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی د ستونزې چې مونږ کله وینو اړوند ادارو ته مونږ خپل مکاتب لیږلي دي، چې تر څو په دې کې هغه خپله عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو تور کړل شوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد له خاطر جوړ سي، چون د جرایمو کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپارکاټ شته، بعضو ته نسه چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډیر زیق دی، کچه د محبوسینو ډیره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا، پنچیر، پروان سیهی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده نه تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارډ 50 روپۍ دی په درې وختو کې، چې په دې 50 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه غږي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل شوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي، په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله ته هغه چې دا زیات مهم توجه. اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډیر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په تور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دی در اوزه، دو ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دی وکړه که ونه کړه دروازه پسې پوری کوي. درس ورکی چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دی دینه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاسونه.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
سیره سیب لکه سرنگ چه تاسو یادوانه وکره زندانیان لگون حقوق برخمان دی. خود دست معلومیجی چه دوی تا داغ حقوق لکه سنگ چه قانون ورکره ندی ورکول سوی. که چیره دا لری هم داسی ادامه پیدا کری اثرات پاید سوی.
ولی نه هم داغ اثرات تا چه کلا فرض مثال محبوس رازی دل تا حقوق نور تا بیانیگی. ما چه سنگ شرک داغ بحشت تعلیمی ده بالکل ضعیفه دی. باید پا هر رو رز پا زندان که زندان بانا اغیط محبوسینو تا باید ده زندان قانون او دیده حقوق رو تا وارا ولسی. سستا پا زندان که دغه حق دی دغه حقوق دیدی کوایسی دغه حقوق رو نخپل استفاده وکی ده قطعا بیانی گینه. هاگه حقوق چی کم محبوسین در کسی او آغ امید او آغ تعریف چی ده محبوسی چی دغه شخص باید دخپل اعمال نادم سی او صالح سالم فرد جامعه ترسی په غو واجب باندې نه کی اغه د محبس نه چې کله وزي یو اوقدمن شخص اغه نرګي زکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوی نه دی حقوق ورکل سوی نه دی نو نور داسې موارد چې اغه د پایوازی حساب دی او لګ برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه د موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري اغه نور اوقدمن کیږي
سیرت صاحب په دې برخه کې مول اړوند اورګانونو څخه غوښتنه څه ده
نو زه امیدوار دي دیم چې دولت جدی توجه ورته وکي صحی بخشته صنعتي بخشته تعلیمی بخشته د دوی د اوسېدو ځای ته د دوی د خوراک بخشته د دوی د او څښاک د بخشته چې باید درسي سپورت باید سپورت زمینه ورته مساعده سي د پروان محبس دی د ګرځېدا ځای پکې نسته تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي دغسې محبس د پنجشیر دی چې که یو دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي موانع نسته په یو دشته کې دی اوبه نه لري د سپورت ځای نه لري فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی د سپورت ځای هم دی د مانځه ځای هم دی د مسجد حیثیت لري نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق وربیان سي او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وري کې د قانون مراعات سي تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې د ازادي ډېر یو غټ نعمت دی دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي دغه محبس کوم ځوان سي دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره او د عبرت ځوان دي
قدرمنو اورېدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازې
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
په شمال زون کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی د دغه دفتر د ښځو څنګه مرستيالي ماری هیدری ازادي رادیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ سرپل سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری زندۍ کول جنسي تیری وهل ټکول او سهرایي محکمې شامل دي په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوی ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دیته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغه یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیرانه وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړمه. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوې. له شرمې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شوم، ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړي سره. زه خپله ډېره داوردم چې په ما څه شوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري، پوهېږي په ما کوم څه سوال. ام ډار ام که شرم خپل ځان مل خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده، یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل لور سره به رفاقت غندې او هغه ولري مخکې دین چې دغه حالت سره کې مخه شي، لږ معلومات ورته ورکړي، لږ آماده ورته ووسیږي، لږ ور سره صمیمي رفیق رفیقانه دوستانه روابط سره ولري، یو رقم په دې موضوع باندې باید پوهي.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دوري ورسره بلد وي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کینه په دې مسایلو کې پښتنه وکړه نو جواب یې نو ورکاوه.
دا موضوع د سیو موضوع ده چې باید هر انسان هر انجلی باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مخکې له دې چې د سیوالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مونږ په دریم صف کې د حیث و نفاس په نوم یو هغه ملوصل په کتاب کې مونږ هغه نه پوهېږو. چاته مې دې دغه چی ده استاد مې له عزت تیر څه باندې تاسو نه پوهېږئ. باید مونږ سر په خلاص کړی وای چې دا د سیو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه دارئ. دا کسی موارد لري چې بعض انجینکۍ حیران سي دي ما چی شي سوي ده د خودکشي هو لیکړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېرې متوجه وي، د خپلې لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاه وي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یو حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
ما لورګانې ما ورته وویل چې داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بل ته جنو کوي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي، ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي. ما لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې، زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکوي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یو ډېر جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډېر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش، د بحران، د یو ډېر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي، په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلون نه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي کا په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبر ده. کوشش دی وکی چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی زی د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم، الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیر ګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیل کی. خوځي یا جنکی دا نخی پاک ټوټی دي ځان ته واخلي. نو دا نخی پاک ټوټی به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د اومینځي، بیا د او کشه کی، بیا د لمر ته واچي، خو وچی شاو مخه، بیا که اوتو الته میاسر وي خو خدای چې شاو مخه اوتو کی، او که چیرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خد دونه پورته شي، یعنی میکروبونه مړ شي، یا د نغری ته نږدې کی.
ډاکټر نجم السما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیر تند کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه دی خوري. خو خطر زیاد ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره خزه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي، او دا موضوع باید له شرمي حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کی، خپل بچانو ته ډاډګیر نه ورکی، خپل بچانو مدیریت کی، جنو پښتنو ته جوابونه ورکی، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکی. د دولت لپاره اړین ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه کې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماو نه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکی کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له ټابوي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یو طبي مسله ده، یو صحي مسله ده، یو اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کی، د اروایي بحران پیدا نه کی، او په یو ډول منحرف نشي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، په اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کیږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشحاله اوسئ.